کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، دا د ازادي رادیو دا یو ساته خبری خپرونه. زه رضوان مراد وړاندې کوم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د دې خپرونې تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. اجرایي ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لرله. د امنیت د شورا د غونډې او په دې غونډه کې د بحثونو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم خپل په سر کې پام وکړي. افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان اجرایه ریاست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې هرکلی وکړ. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو وګړو د یو ښوونځي د سوځېدو مخه ونیوله او د ژورنالیستانو د څارې یوې مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغندې چې د ازادي راډیو مشال څنګه یې په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرایه ریاست د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې هرکلی وکړ. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان دولت د غوښتنې مطابق څرګندونې شوې دي. په افغانستان کې د امنیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې تېره ورځ سوی ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له توریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پر پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي ویل چې دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له توریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان وویل چې دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نه ښیي باید بدل شي. نوموړي دغه راز ویل چې د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر موثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو وګړو د یو ښوونځي د سوځېدو مخه ونیوله. د هرات والي دفتر څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه تېره شپه سوې او یو شمېر نامعلومو کسانو چې غوښتل یې د یو کلي ښوونځي ته اور واچوي وروسته تر هغه وتښتېدل چې د سیمې خلک خبر او سیمې ته راورسېدل. دوی وتوانېدل یوازې یوه خونه وسوځوي. په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. په نیوزیلند کې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په اترس کې آیرلند افغانستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ آیرلند وکړ چې په ټاکلو 500 سوارونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 225 منډې جوړې کړې. د هدف د افغان لوبغاړي تر وروستي اورو پورې ولوبېدل، خو لسم لوبغاړی هم وسوځېد. تر دې مخکې افغان لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته ماته ورکړې وه او آیرلند د ګروپ مخکنۍ دوې لوبې بایللې وې. د ژورنالیستانو د څارې یوې مهمې ډلې پاکستان د دې لپاره وغنده چې د ازادي راډیو مشال څنګه یې په خپل هیواد کې بنده کړې ده. د ژورنالیستانو د ملاتړ د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکی سټیفن بیتلر وویل د مشال راډیو بندول د پاکستانی چارواکو یو بیرحمانه چلند دی چې د بیان ازادي ته مستقیم ګواښ دی. ښاغلی بیتلر زیاته کړه چې مشال راډیو د اطلاعاتو یوه مهمه سرچینه ده او پرته له څه ځنډه باید بیرته د خپرونو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د دغه هیواد د مرکز د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس توماس کنت وویل چې د مشال رادیو تړلو ته ډیر اندېښمن شوی او هڅه کوي چې پوسی چې د پاکستان هدف څه دی. شغل کنت زیاته کړه د مشال رادیو لګښت کانګرس ورکوي او زموږ پاکستاني اوریدونکو ته موثق او متوازن نشرات کوي. او یو امریکایي چارواکی ویل چې ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د اروپا ته سفر د اجنډا په سر کې وي. ریکس ټیلرسن روانه اونۍ اروپا ته ځي. د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې دوی به پر ایران بندیزونه تمدید کړي، خو ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې دوی به له اروپایي متحدانو او کانګرس سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې په 2015 کال کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک شوی و کار وکړي. ټرمپ ویلي دي چې دغه تړون یې له عیبونو دی. تیلرسن بلندن، پاریس، وارساو د سویس داوس شارته او وارسی. خبرونه پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغانستان تمه لري.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه‌ای.
افغانستان پر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې پر د سیاسي چارو کارپوهان مثبت نظر لري.
نور د امنیت شورا هم لاسو کار شوی ده، هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامنی او جګړې فصلې دوام وکړي.
د کابل چاپ رسپانې لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان اونیز خپرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان اجرا ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 13 ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار وشو چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرا ریاست وان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پروانه چکړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ ده. زموږ همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع باندې جزئیات راټول کړي دي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د غراس په اف ام اس ال اشاریه 15 څپه په ټول سیمه کې اوریدلای، په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای شئ. د تخنیکی ستونزې له امله د یوسف خان زادران ریپورت اوس آماده ده. دوستانو، لکه څنګه مو چې اوریدل، د افغانستان په اړه د امنیت د شورا د تیرې شپې د غونډې په اړه افغان حکومت څرګندونې کړې دي او د دې غونډې پایلې مثبتې بللې دي. نور جزئیات د یوسف خان زادران. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ.
د اجرا ریاست وایي د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دوی د تمې مطابق بحث شوی او دوی یې هرکلی کوي. د اجرا رئیس ویان مجیب رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ځانګړې غونډه کې په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وشو او په همدې ډول د افغان حکومت له لیدلوري او دریځه ملاتړ.
یک بار دیگه روی تامین صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تاکید صورت گرفت به خاطر از بین بردن تروریسم و همچنان همکاری های منطقه ای. دقیقا همون چیزی است که حکومت افغانستان همیش توقع داشته و ما از جامعه جهانی و از دوستای بین المللی مون که یک بار دیگه از موقعیت و جایگاه افغانستان حمایت کردن، از مواضع ما تشکر و سپاسگزاری میکنه.
په داسې حال کې چې افغان لوري د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه په پاکستان د ډیرو فشارونو تمه هم خودلې وه، اجرا ریاست وایي په دې غونډه کې پاکستان ته هم داسې اشاره وشوه چې هغه هیواد اغیزمنولی شي. ښاغلی رحیمی وایي پاکستان ته واضح پیغامونه ورکړل شوي او دا چې ټول لوري باید د تروریزم پر وړاندې څنګه مبارزه وکړي. د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه 13 ورځ په نیویارک کې ترسره شوه او ټینګار په دې وشو چې د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت کار نه دی. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت کرزی ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې تمه خودلې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د افغانستان په اړه د خپل پلاوي په راپور عمل وکړي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت تمه لري چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستی بحث یوازې د بحث تر کچې پاتې نشي. د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که این تغییر استراتژی و همچنان برنامه جدیدی که شورا امنیت روی دست گرفته اینه بتانم به منطقه ایجا قرار بتن و واقعیت هایی که در منطقه تسلط داره به او پی برن و جلو این چنین اقدامات توریستی و انتحاری را بتانم بگیرن.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی تیره اونۍ کابل ته سفر کړی او د افغان لوري سره په بیلابیلو موضوعاتو بحث کړی و. لدې وروسته 13 ورځ په ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د افغانستان او سیمې په اړه رابلل شوې وه. یوسف ستران، ازادي راډیو کابل.
یوسف خان زدران په راپور کې مواردل چې د افغانستان اجرایي ریاست وی د ملګرو ملتونو د تیرې شپې غونډه په د هغه څه ټینګار وکړ چې تل افغان حکومت ته ملري. د اجرایي ریاست وین مجیب الرحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د افغانستان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. بل ورته د چارو کارپوهان هم د دې غونډې په اړه نظرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او سیمې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې ځانګړې غونډه له اهمیته ډکه بولي او وایي په دې غونډه کې تر ډیره د افغان حکومت په دریځ ټینګار شوی دی. له دې ډلې یو ودیر صافی وایي دا غونډه ښیي چې افغانستان په نړیواله کچه د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې هم ملاتړ خپل کړی خو د نتیجو لپاره باید د هیواد دننه هم یو واحد نظر رامنځته او اختلافات له منځه لاړ شي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران د امریکې په پیل کې د کابل پوهنتون له استاد او د چارو د کارپو ودیر صافی څخه د دې غونډې په اړه پوښتنه کړې ده. آیا چې د دې ملګرو ملتونو د دې غونډې څومره د افغانانو د دې غونډې نتیجې څومره د افغانانو د تمې سره سم وه؟
په ټوله کې تاسو وایم چې دا ډېره مهمه غونډه وه. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې ښه غونډه وه، مهمه غونډه وه، او دا لومړۍ غونډه صرف د افغانستان دپاره د جدي غونډه یې همدغه وه. که خدای نخواسته وضع نور هم په آینده کې خرابېږي، دوی ته اوسه پورې وضع معلومه ده، آینده کې به بیا نورو تصامیمو دپاره بیا هم غونډې وي.
بله صفای صاحب، د ګډونوالو تر ډېره ټینګار په پخلاینې او روغې جوړې و له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې ټینګار کې د مسکو یو ځل بیا په دې برخه کې د چمتووالي خبر ورکړ چې کولی شي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو قربتوب وکړي. دا ټینګار فکر کوي چې اوس نړیواله ټولنه د افغان جګړې د دریځ د بدلولو په فکر کې ده او بالاخره غواړي چې یو حل لاره پیدا شي کنه؟ دا څه ښیي؟
فکر کوم چې دې مودې پورې چې د افغانستان حالات دا ډول راغلي دي، نو نور د امنیت شورا هم لاس په کار شوې ده. هغه هم نه غواړي چې دا ډول ناامني او جګړې پس له دې دوام وکړي، ولې چې شکلونه هم دوام کوي. د بارنیو هیوادونه نور جنګیالي به هم را روان وي، بیا به د کنټرول نه ووځي. او په عین حال کې چې دوی غواړي چې سوله ییزه حل د افغانستان د موضوع دپاره پیدا شي، دا هم منطقي ده، ولې چې وینه په وینو نه وینځل کېږي. په عین حال کې چې سوله ییزې لارې تعقیب دوی کوي چې بل لار نه حل شي، په عین حال کې په دې فکر کې به هم وي چې که فرضاً جانب مقابل د افغانستان د حکومت سوله ییزو لارو حلو ته حاضر نه شي، نو دوی ته وکولی شي یو پرېکنده جواب ورکړي چې دوی فعالیتونه د جګړهمارۍ ودروي.
او دا چې افغان حکومت هم وایي چې دوی په دریس کې ډیره بریالي شوي دي، چې دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده بلکې د بهرنیو ځینو کړیو خوا تپل شوې جګړه ده په افغانانو باندې، او اوس له دغه سټیج هم دا دریس روښانه کیږي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه یوازې د افغانستان مسولیت نه ده. دلته د افغان حکومت هغه کار چې تر اوسه یې کړی دی پای ته رسېدلی کنه؟ دوی باید لا لابیګیری وکړي او لا هڅې وکړي په دې برخه کې.
فکر کوم چې صرف دا د افغانستان حکومت دپاره او خلکو دپاره چې وایي چې دا جګړه زموږ نه ده او دا نړیواله جګړه ده. خو په داخلي سطح باندې هم افغان حکومت باید چې ځان چمتو وساتي، داخلي اختلافات باید چې لرې شي. که داخل کې هم افغانستان قوي نه وي، یوازې خارجي هیوادونه په دې چې دا نړیواله جګړه ده او دلته لګیا اوسي تروریزم په ځای په ضد په جګړه کې، نو فکر نه کوم چې هغه به دومره موثره اوسي. نظر دې ته چې افغان حکومت هم ورسره وکولی شي دا جګړه په مخ بوزي.
د کابل پوهنتون استاد او د چارو کارپو ودیر صافی او چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د تیر شپې د غونډې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. د نوموړي په خبره دا غونډه د افغانستان د خلکو حکومت د غوښتنو پر اساس وه، او د دې لپاره چې د دې غونډې نتایج عملي شي باید په افغانستان کې دننه هم یو لړ اصلاحي ګامونه پورته شي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ اروپا ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو سره به په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي، خو د ایران په اړه به خبرې اترې د اجنډا په سر کې وي. اجمل اندا سره په سټوډیو کې دی او اروپا ته د ریکس ټیلرسن د سفر په اړه جزئیات راټول کړي دي. ان صاحب، اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه امریکایي چارواکو یا پخپله د ټیلرسن دفتر څه ویلي؟
کسم په څرګند خود دې سفر دی جزئیات په اړه ډیر سندې ویل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي دي چې د ټیلرسن د خبرو اترو د اجنډا په سر کې به البته د اروپایي مشرانو سره د ایران اتمی تړونی او همدارنګ په سیمه کې په منځني ختیځ کې د ایران د پراخیدونکو نفوذ په اړه به خبرې اترې شاملې. باید ووایو چې د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو د دریځونو ترمنځ په دې وروستیو کې د ایران په اړه د دوی دریځ کې یو څه توپیر تر سترګو کیږي. اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه غواړي چې د ایران سره دغه تړون وساتل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په دې تړون کې اصلاحات رانشي او هغه څه چې د ورانوونکي نیمګړتیاوې بللې دي هغه سمې نشي، نو په یو سلو شلو ورځو کې به دا اصلاحات دی غواړي او که دا رانشي نو امریکا به له دې تړون نه وباسي. ریکس ټیلرسن به هڅه وکړي چې په برطانیې سره او په فرانسې سره د امریکا د ولسمشر د دغه دریز په نږدې کولو باندې کار وکړي.
انسب د امریکا د ولسمشر دریز خو د ایران د اټومي موافقې په اړه معلوم دی، لکه څنګه چې تاسو ویل چې هغه غواړي چې دا موافقه له سره ترتیب شي او انتقادونه هم پی کوي. په خپل په اروپایي ټولنه کې په دې اړه څه ویل کیږي؟
د اروپایي ټولنې متحدان برتانیا یو څه نږدې دریز لري د امریکا متحده ایالاتو ته، خو فرانسه چې هم د امنیت شورا غړیتوب لري او هم د دې تړون یو برخه ده، جرمني چې د دې تړون د هغه شپږو هیوادونو پیاوړو هیوادونو نه دی چې دا تړون لاسلیک کړی دی، او د اروپایي ټولنې عمومي پالیسي جوړونکي لکه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره، دوی تر ډیره پورې غواړي چې دا تړون وساتل شي او په دې تړون کې نوې خبرې راپورته نه شي. خو امریکایي چارواکي هڅه کوي چې اروپایان وهڅوي چې دوی د دریځ ملاتړ وکړي. په عین حال کې روسیې او چین هم ویلي دي چې په دې تړون باندې باید دا دوی یوه ډیپلوماټیکه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې په دې تړون باید کار ونه لرل شي. د اروپایي ټولنې سره د امریکا د متحده ایالاتو دریز په دې وروستیو کې په یو بل څه کې هم څرګند شو چې یو څه توپیر لري. هغه په ایران کې مظاهرې وي. په ایران کې امریکا غوښتل چې د دې مظاهرو په اړه د امنیت د شورا یو پریکړه لیک د مظاهرچیانو په پلوي باندې خپور شي، خو اروپایي ټولنې هڅه چې په کار وه د امریکا د دې هڅو ملاتړ ونه کړ. په ایران کې د هغه مظاهرچیانو چې په دې وروستیو کې راپورته شوي وو د حکومت په ضد په ملاتړ ونه درېدل. نو ریکس ټیلرسن به هڅه وکړي چې په دې ټولو مسلو د اروپایي ټولنې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه اجمل اند، اروپا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دا چې ریکس ټیلرسن په دې سفر کې له اروپایي مشرانو سره په څه خبرې کوي په دې اړه مو جزئیات واورېدل. اوس هم له مرزي احمد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صادراتي او تولیدي غالۍ ټولنه وایي سکل افغاني غالۍ په جرمني کې د موتکس یا د نړۍ د غوره غالۍ په نندارتون کې له کاندیدیدونه پاتې شوې. دغه ټولنې مشر قربان علي جمشید زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د صادراتو د پراختیا ادارې د نه پاملرنې له امله رامنځته شوې ده. ښاغلی جمشید زاده وایي په دغه نندارتون کې د ګډون په هدف یو خصوصي شرکت کې غالۍ اوبدلې وې او که چیرې کاندید شوې وې غوره مقام به یې ګټلی و. خو د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت مسافر خو خندي بیا وایي چې د غالۍ شرکتونو په ټاکلي وخت مراجعه ونه کړه، نو ځکه د دوی غالۍ په دغه نندارتون کې له کاندیدیدو څخه پاتې شوې. سکل دغه نندارتون د روان میلادي کال د جنوري په 12مه نیټه د جرمني په هانوفر ښار کې جوړ شو چې پکې د بیلابیلو هیوادونو غالۍ نندارې ته وړاندې شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په روان 1499 لمریز کال کې د بڼوالۍ سکتور د پراختیا او ملاتړ په هدف 3900 هکتار باغونه ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل د بیلابیلو میوو د غبرونو په 13 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د 20 میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ شوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په دې سره د هیواد په کچه د میوو د باغونو شمېر 3,85,500 هکتارو ته ورسید. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,200 افغانۍ، د بورې 500 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریځې یو ترنی منی بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پترول په 3,50 او 1 لیتر ډیزل په 9,50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ او 3,50 پوله، یو یورو 3.50 افغانۍ او 3,50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 3,50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او 3,50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,413 افغانۍ.
اسوشیر پریس خبری آژانس د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې د کړکې چې احتمالي عواقب ته کتنه کړې ده او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې دا کړکې تر هغې اندازې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په اړه خبرې کړې دي د نورې خرابې خواته هم اتلی شي. د پاکستان او امریکا اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګل شول، ځکه ښاغلي ټرمپ پاکستان دروغجن وبله او وویل چې د امریکا د مرستو پیسې ضایع کړي دي او اوس هم د ترستانو ملاتړ کوي. احمد تکل په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس په خپل تحلیلي مطلب کې لیکي چې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې د پاکستان په قلمرو کې د بی پیلوټه الوتکو له سلګونو حملو، د اوسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو او پر دې هیواد د تروریستي ډلو د ملاتړ له تورونو سره سره د دې دوه زړه نازړه متحدانو اړیکې دومره خراب نشول چې اسلام آباد پر متحدو ایالاتو د هوایي اکمالاتو لاره بند کړي. د اجانس په وینا که پاکستان دا کار وکړي نو نه یوازې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه به زیانمنه شي، بلکې دا امکان هم شته چې پاکستان له امریکا سره جګړه پیل کړي. د اجانس په وینا که څه هم داسې یو کار ناممکن ښکاري، خو ډیری امریکایي چارواکي او څارونکي باور لري چې د پاکستان د توان ته په پام سره چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې برخلیک ټاکي باید ولیدل شي، چې په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ پر دې هیواد د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې بندې کړي، دا هیواد د دې اقداماتو په وړاندې څه کولای شي؟ اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د امریکا د پخواني سفیر ریچارډ اولسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي داسې نظریات شته چې امریکا له یوې خوا د بریا لپاره ټول امکانات لري خو په عین حال کې هیڅ نه لري، ځکه د اولسن په وینا د امریکا په پرتله د پاکستان د ګټلو چانس ډیر دی. د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز پر روانونه کې پاکستان ته د سفر پر مهال وویل چې دواړه هیوادونه غواړي په خپلو اړیکو کې د فاصلې مخه ونیسي، مطلب زیاتوي چې متحد ایالات نه یوازې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي بلکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي چې که څه هم امریکا دا تمه نه لري چې پاکستان به یې پر پوځ اکمالاتي لاره بنده کړي، خو د سپینې ماڼۍ د یو جګپوړي چارواکي په وینا دوی بیا هم د بدیلو لارو د موندلو هڅه کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. پنټاګون نه غواړي په دې اړه بحث وکړي او یوازې دومره یې ویلي چې پوځي پلان جوړونکي د خپل ماموریت د دوام لپاره د بیلابیلو اکمالاتي لارو د موندلو په برخه کې کار کوي، خو د سپینې ماڼۍ هغه چارواکی چې مخکې یادونه وشوه وایي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر پوځ اکمالاتي لاره بنده هم کړي، متحد ایالات به خپلې لوجستیکي اړتیاوې پوره کړي خو له سختو ستونزو سره به مخامخ شي. په 2011 کال کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژنې له عملیاتو څو میاشتې وروسته چې په قبایلي سیمو کې د امریکا د پوځ په بمبارۍ کې 24 پاکستانی سرتیري ووژل شول، پاکستان د امریکا پر پوځ د ځمکنیو اکمالاتو لاره بنده کړه. د پنټاګون پخوانی مامور دیوید سیدنی چې هغه مهال د امریکا د پوځ لپاره د شمال له لارې د اکمالاتو د تنظیمولو هڅه کوله وایي چې له دې اقدام سره د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو کړکېچن حالت ته ورسېدل او له دې سره د امریکا د لوجستیکي عملیاتو لګښت په 50% زیات شو. دا لنجه وروسته له هغه حل شو چې د امریکا پاوز بخنه وغوخته. خو سیدنی وایي چې په دې قضیه کې د پاکستان اقتصاد هم سخت زیانمن شو، ځکه د پاکستان د ټرکونو د ترانسپورت سیستم چې د پاوز په کنټرول کې دی په خاص ډول سخت ضربه ولیده. اسوسییټډ پریس په خپل تحلیلي مطلب کې زیاتوي چې ښایي په همدې دلیل پاکستان هیڅ کله هم د امریکا پر پاوز هوایي لاره چې پیلوټان یې بلوارډ یا واټ بولي نه ده بنده کړې. د امریکا پاوز د پاکستان له هوایي لارې څخه له خلیج څخه افغانستان ته د وسلو او مهماتو د انتقال او د کشفي او جنگي الوتکو د الوتنو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي وکیلانو د پاکستان د هغو استخباراتي ادارو پر چارواکو چې له افراطي وسلوالو سره د اړیکو په لرلو تورن دي د بندیزونو او همداراز د امریکا د متحدانو له فهرست څخه د پاکستان د ایستلو غوښتنه کړې. خو ځینې نور وکیلان بیا په دې باور دي چې پاکستان ته ګواښونه ښایي برعکس نتیجه ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. له اجمل تورمان اوروچی د کابل د نن چاپ راسپانو سره لیکل دي.
کابل چاپ راسپانو په خپل نننۍ غنو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د نګډون او دغه شان کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پاړه یو شمیر لیکنې چاپ کړې دي. سرخط خپلواکي راسپانې په خپل سر مقاله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د نګډون پاړه لیکلې دي. سرخط دی کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو مهمه غونډه روانه ده. د سیمې برخلیک ټاکل کیږي. ولس دای ولسیزه دا شام غونډو ته هواسیده زارۍ کولې چیغې وهلې. خو چې غونډه جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې ارک سره د جمعیت غوند د جنجالونو لامل غډون نه کړي. په سرمخاله کې راغلي څو ورځې مخکې په یونان کې د افغانستان سفارت پرانیستل کیده. خاغلی رباني هم غلطه و. خو کله چې لدی خبر شو چې د بلخ والی عطا محمد نور له دندې لری کړل شوی بیان هم غشي به وزیر تنه شو او کابل ترخه. سر مقاله لیکونکو لري کی ارګ باید وپوهیږي چې اوڅو حکومت په داسې کسانو نه کیږي، ځکه چې سر مقاله لیکونکو باور دا شان کسان به حکومت چپا او دا ولس به هم نړۍ ته وشرموي. ویسا خپلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. ویسالی کی صلاح الدین رباني د افغانستان د کورنی سیاسي وضعیت او دغه شان د ارګ او جمعیت ترمنځ د خبرو لامل خپل دغه سفر لغوه کړی دی. ویسا کڅه هم په دې اړه ډیر څه نه دی لیکلي، خو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دغه غونډه څلور ورځې وروسته تر هغې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته سفر کړی و. په مطلب کې دا هم راغلی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي افغانستان تر بل هر وخت زیات وسلوالو طالبانو سره خبرو ته نږدې شوی دی. انیس دولتی ورځپاڼې بیا کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه لیکلي دي. انیس په خپل دغه مطلب کې د یو شمیر افغان سیاسي کارپوهانو په حواله لیکلي، افغانستان ته د ملګرو ملتونو د پلاوی دغه سفر د دغه هیواد د ډیپلوماسۍ د دستګاه او په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د استازي لوی لاسته راوړنه ده. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله دا هم راغلي چې څومره نړیوال سازمانونه د افغانستان له موضوع سره لیوالتیا ښیي، په همغه اندازه د دغه هیواد د ګټو او د دریځ د پیاوړتیا لپاره مهمه ده. په مطلب کې دا سفر ځکه هم ډیر مهم ګڼل شوی چې په ترکیب کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی هم شامل اوه.
ستاسی پیغام ستاسی غک.
زه د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده باید چې تاسو په هر خپرونه کې موږ سره سپورتي خبرونه نشر کړئ.
وہ نقیب اللہ ننگرار ولایت میں خبر کم سلام نبات ملک نے پیغام دے چی پہ غونڈا کی دی دا پاکستانی استخبارات و ادارہ دے پتور لسٹ کرا ہو رہی کچے تدا پتور لسٹ کرانا اسے شو دا غونڈا نڑے گا تو نارام آئی.
السلام علیکم. کہاں نارگل ارمن والا ہے اجمن فور اجباس بیکاری د سیټ بیکاری نستا او د امنیتی کارونه باندې دا باید ولسمه سریله کې اوسما आवाज دې د ترمسل چارواکو پرې ورسوي. مننه د خدای تعالی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی. تیر اونۍ د متحده ایالاتو په یو ولایت کې یو آسماني ډبره ولیدل ده چې چیرته ولیدل ده او دا آسماني ډبره څومره زوروره وه په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا په میشیګان ایالت کې یو شهاب یا آسماني ډبره ولیده او ټکانې د دوه ریختر زلزلې په اندازه و. د سپیس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې د دې ډبرې قطر یو متر او دوه اتیا سانتي متره و او پر مځکه د لګېدو په مهال یې سرعت په یو ساعت کې 15,016 کیلومتره و. د دې ډبرې له رغلوېدو لږ وروسته د امریکا د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا ټکان د هوا یا اقلیم د بدلون په نتیجه کې نه و. له بلې خوا ناسا وویل چې دا ټکان د ډیټرویت په شمال لویدیځ کې د یوې آسماني ډبرې د لوېدو له کبله و. د متحدو ایالتونو د میشیګان، ایلونوی، انډیانا، اوهایو، پنسلوانیا، میزوري ایالتونو او د غراس د کاناډا د اونټاریو اوسیدونکو ویلي چې دوی په آسمان کې یوه ځلانده رڼا لیدلې ده. د دې ډبرې اندازه او د مځکې لور ته د هغې د راتګ سرعت ناسا اټکل کړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. له فریبا صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډې سورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې پر هغه څه ټینګار شوی چې تل افغان حکومت تمه لري. د اجرائیه ریاست وایان مجیب رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د تروریزم پر وړاندې پر روانه جګړه کې د افغان حکومت له لیدلوري ملاتړ د دوی لپاره د هرکلی وړ دی. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو وګړو د یو ښوونځي د سوځېدو مخه ونیوله. د هرات والي دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پېښه تېر شپه شوې او یو شمېر نامعلومو کسانو چې غوښتل د یو کلي ښوونځي ته ور واچوي وروسته لاغه وتښتېدل چې د سیمې خلک خبر او سیمې ته راورسېدل. په نیوزیلند کې د تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې آیرلند افغانستان ته د څلورو منډو په توپیر ماته ورکړه. د ژورنالیستانو د تاریخ یو مهم ډلې پاکستان د دې لپاره وغوښتل چې د ازادي رادیو مشال څنګه په خپل هیواد کې بند کړي ده. یو امریکایي چارواکی وویل چې ایران به د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د اروپا ته سفر د اجنډا په سر کې وي. ریکس ټیلرسن روانونه اروپا ته ځي او وروسته لاغه چې سپینماڼۍ او د امریکا کانګرس د موقتي بودیجې د ویلایې د موافقې په برخه کې ناکام شول. د امریکا د حکومتي چارو ځنډ د جنوري د 6 نیټې یعنی نن څخه پیل شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو عزت منو اوریدونکو سلامونه او خیر چاره. د زهرو د کاروان له یوې بل خبرونې سره زه حمید مومن ستاسو په خدمت کې يم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په هیواد کې د روانې جګړې دویم ستر لامل د نشې توکو کښت او تولید ده. د پنړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نشې د تقاضا په کمولو سره د پدیدې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ولوبوي. عزتمندو اوریدونکو دا هر څه وړاندې په خبرونه کې خو راځي چې اوس د تیرې اونۍ پیښو په اړه حدیث پردیس ته غوږ شو. په لوګر ولایت کې څه باندې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د لوګر د والی وین سلیم صالح د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو د چهارشمه پورز د لوګر ولایت په مرکز د دشتیاب چکان په سیمه کې عملیات کړی او 1549 کیلوګرامه تریه کینی ولیدی. قاچاق کوونکو چې د مواد له جلال آباد څخه د لوګر لارې د هیواد لویدیز ولایتونو ته انتقالول د ملي امنیت له ځواکونو سره وسلواله نخته کړي او په تیښته بریالي شوې دي. پولیسو په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. د کونړ امنیت قمندانۍ د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل پولیسو د سه شنبه په ورځ هغه دوه کسان ونیول چې غوښتل 200 کیلوګرامه تریاک له کونړ ولایت څخه پاکستان ته قاچاق کړي. بل لور ته د ننګرهار د امنیت قمندانۍ وایند حضرت حسین مشرقیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو په څو بیلابیلو پیښو کې د و قاچاق کوونکو په شمول 300 کیلوګرامه نشئی مواد هم نیولې دي.
د ننګرهار ولایت امنیتي او کشتي پولیسو د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د پلټنو او ځنګړو عملیاتو پر مهال باندې 15 بیلابیلې پیښې کشف کړې چې په دې کې 300 کیلوګرامه نشئی توکي نیولې دي چې په څلورو ورځو نقلي وسایطو کې تپځیو او قاچاق کېدل
همداشان دې په تور باندې وته نیول شوي دي چې قانوني کړنو پر مخ د یو قضایي ادارو ته رسمي سپارل شوي.
سرحدي ځواکونو د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د نشئی مواد واته ته نقاچق کوونکي نیولې دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز وایند خالد موحد د پنځمه پورس ازادي راډیو ته ویل د غواتو کسان غوښتل چې په بکسونو خپل خېټو کې ځای پر ځای کړي 8 کیلو او 202 ګرامه هیروین د حامد کرزي د هوایي ډګر لاره هند ته قاچق کړي. په نیول شو کسانو کې وخزه هم شامل ده. او د اونۍ ورستی په خدا چې د کابل خار له مرنجان غونډۍ څخه شاوخوا 300 متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واسول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرسیال جاوید احمد قائم د دوشمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې په روان ژمي کې دا د متادینو د راټولولو شپږم پړاو دی چې تر دې مهاله څه باندې 900 متادین راټول او د درملنې بیلابیلو مرکزونو ته انتقال شوي دي.
تقریبا 10000 نفر
په روغتیایي مرکزونو کې د 10000 نورو معتادینو د درملنې ظرفیت رامنځته شوی. اوس مو کولای شو چې په یو کال کې 300 معتادین تداوی کړو، خو زموږ د کار یو لوی برخه وقایه هم ده. مهمه دا ده چې نور ځوانان نشو ته مخ نه کړي تر څو چې ټولنه په مجموع کې سره همکار نه شي. د ستونزې تر رسیدګي ستونزمنه ده، ځکه احتیاط زموږ د ټولنې مشکل دی.
ځینې معتادین وایي چې دوی څو ځلې بستري شوي دي خو درملنې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
دا ازادي رادیو دا چې په FM 100.15 او مندنی سپه 12.9 خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی الفاظو د افغانستان کې د جنگ دویم لوی عامل د نشې توکو کښت او تولید وباله او نړیوال ټولنې غوښتل چې د تقاضا په کمولو سره د نشې توکو په خلاف مبارزه کې خپل رول ولوبوي. په هرات کې ځای چارواکي وایي چې لویدیځه حوزه د نشې توکو د قاچاق د ترانزیت په لارې بدله شوې چې د دوی په وینا د نشې توکو د قاچاق په مخنیوي کې د پولیسو پاتې راتلل یو لامل دی.
موږ سرحدي قوتونه توانمندي نه لري قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا په اسانۍ سر مواد مخدر د پولي هغه غاړې ته انتقالولی شي.
خو دا چې پولیس بیا سوایي دا به په یو تفصیلي راپور کې واوري. په هلمند کې داسې کس در پیژنو چې په 13 کلونو کې په خپل ځمکه کوکنار نه دی کړلی.
خو دا غو مرته یو رقم عبدالایل و چې دا دی او د کافران ملته دي، لیکن خو چې زلی زما په کلی کې زما دا کار زوی او خوري
د مساکله ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو خپل ډرامې ته ځانګړي شوی دی.
ولې دومره ورختا یې ټول خار ځنې ډاک دی هر ځای پیدا کیږي
یار ته ودان را کچم دا اوس سخت خوب راځي.
هله دا چې د خبرونه تر پای مملتي او کړی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې په افغانستان کې د ناامنۍ او جګړې د دوام لوی لامل د مخدره موادو کښت او تولید دی چې سلګونه میلیارډ ډالر په دوران کې چولې دي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دغه پیسو جرمی سوداګرۍ رامنځته کړې ده چې نړیواله ټولنه د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره په مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي. بلورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هلی وای افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه هم غوښتنه کړې ده چې د مخدره موادو د کښت تولید او قاچاق په مخنیوي کې وسره مرسته وکړي. د مرسلین ارسلا راپور رقیا الکوزه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له ترهګرۍ وروسته مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر عامل بولی او وایي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه د افغانستان او نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته خبري کولې وویل د سیمې په هیوادونو او اروپای بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید د دوام لامل دی. ولسمشر غنی وایي سلګونه میلیارډ ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار چول شوی او دغه جرمی تجارت د هغو جرمی شبکو له خوا تر سره کیږي چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي.
د افغانستان د جګړې دویم عامل هیواد بهر جرمی شبکې دي. د افغانستان د ټولو مخدره موادو ارزښت 1.2 میلیارد ډالر دی. دوه کال د مونږ په سوله کې پریږدي
کمون په دوو کلونو کې له هلمند څخه څلور میلیارد ډالر مشو پیسې ترلاسه نکړي لاس میرا پرې کړي. خو د هیروینو بیا چې لس سنټه په ایران کې لوړه شي $240 په اروپا کې لوړیږي. سلګونه میلیارد ډالر د مخدره موادو په جرمی سوداګرۍ کې په کار اچول شوي دي، او همدا لامل دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یو ګډ مسؤلیت موجود دی.
ولسمشر غنی وایي د کابل پروسې په کانفرانس کې چې تر راتلونکو څو اونۍ به په افغانستان کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د جګړې د عواملو له منځه وړلو لپاره باید له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د معلوماتو پر اساس د طالبانو کلنی مصارف $500 میلیونه دي، چې له دې جملې څخه 60% چې $200 میلیونه کېږي له مخدره موادو څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی چې تیرونې کابل ته راغلی وو له مخدره موادو سره د مبارزې پر لارو چارو هم خبرې کړې او پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرینې کې هیلې له کابل څخه تر ستنېدو وروسته د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
افغان حکومت واقعا غواړي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق بند شي. د افغان حکومت مشرتابه له امنیت شورا وغوښتل تر څو د مخدره موادو د تولید او ترانزیت سیمې او لارې باید تشخیص شي. زما په اند دا یوه لویه موضوع ده، او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي، ځکه نشي توکي یوازې په افغانستان کې نه مصرفېږي بلکې ټولې نړۍ ته قاچاق کیږي.
له دوه میاشتو را په دیخوا په هلمند ولایت کې د مخدره موادو پر کارخانو د افغان او بهرني ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات روان دي، چې تر اوسه د مخدره موادو د تولید لسګونه کارخانه ویجاړې کړي او یوازې طالبانو ته څه د پاسه $40 میلیونه زیان اوښتی دی. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون د مخدره موادو پر کارخانو د پوځي عملیاتو پر دوام د ټینګار ترڅنګ وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د بدیل معیشت پروګرام ته دوام ورکړي تر څو هغه بزګران ترې استفاده وکړي چې د لوږې او نیستۍ له امله کوکنار کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نشه یي توکي په افغانستان کې د جنگ د دوام دویم ستر لامل بولي، او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نشه یي توکو د تقاضا په کمولو سره د دې پدیدې په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
اوس ورځو هرات چرته چې سیمایز چارواکي وایي د افغانستان لویدیځه حوزه اروپا ته د نشه توکو د قاچاق په یوې ترانزیټي لارې بدله شوې ده. د دې ولایت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې سرحدي او د نشه توکو په وړاندې د مبارزې پولیس د نشه توکو د قاچاق په مخنیوي کې ناکام وبلل او ویل چې د شمالي او مرکزي ولایتونو ډېره برخه مخدره مواد د هرات لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې د دوی پولیس په دې ولایتونو کې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې خلاصته راوړنه لري. په دې اړه عباد الله حنان زی راپور راکوي.
په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د باندې په ګاونډ سیمه او اروپایي هیوادونو کې د نشه یي توکو لوړه تقاضا د افغانستان لویدیځه حوزه د نشه یي توکو د قاچاق د ترانزیت پر لاره بدله کړې ده. د هرات ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شمالي او مرکزی ولایتونو کې تولید شوي مخدره مواد د لویدیز ولایتونو او په تیره بیا د هرات ولایت له لارې ایران او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د ښاغلي جیلانی په خبره سرحدي ځواکونه او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس د دې توان نه لري چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
په مجموع کې ټوله غربي حوزه که نیمروز دی که فرا دی که هرات دی د ترانزیت لارې دي. مواد مخدر چې په لویه کچه باندې پس له د جنوبي سرحداتو پر دې غربي سرحداتو باندې تېر زیاته د شمال ولایتو مخدره مواد مرکزي ولایتو مخدره مواد تقریبا تیرتره د هرات مسیر دی. نو زموږ سرحدي قوتونه د دې توانمندي نه لري چې سرحدو ستر ټینګ وساتي. قاچاق شان د مواد مخدر او مافیا اسانی سره مواد مخدر د پولی غاړې ته انتقالولای شي.
تر دې مخکې د هرات د والی بیاند او د ولایتي شورا یو شمېر خړو هم ویلي چې هرات د مخدره موادو د قاچاق پر لار بدل شوی او د دې ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. هرات ولایت له ګاونډي هیواد ایران سره ګډ پوله لري او د ګڼ شمېر افغان معتادینو سربیره چې له دې هیواد افغانستان ته راستنې شوي دي، ډیر کله له دې هیواد افغانستان ته د مخدره موادو د فریکرسرونو د قاچاق راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان مرستیال نصرت الله رحیمي د دې موضوع پرت سره چې پولیس د قاچاق په مخنیوي کې پات راغلی وایي، د هرات پولیس د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې ښې لاسته راوړنې لري.
څه چې د دغو کسانو لخوا نه ویل شوي دي چې ګویا دغه مسیر د مواد مخدرو په ترانزیت باندې بدل شوی دی، دا کاملا غلط دی. د مګردو یو څه مشکلات په طبیعي خبره ده چې شتون به ولري. په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزیر هدایات کشفي او استخباراتي کوړي غوته هدایات هم دغه دي چې په دې برخه کې جدي پلټنه وکړي، چې په دې برخه کې امنیتي ځواکونه ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي.
هغه پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ پرته د مخدره موادو د قاچاقو مخنیول ګران کار بولي. له دې ډلې فاروق مجرو وایي چې په هرات کې ستر مافیایي ډلې او قاچاق کوونکي د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل دي او د یو ولایت په کچه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت نشي کولی چې د دغو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
هلمند په افغانستان کې داسې سیمه ده چې د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې د افغانستان په سلو کې 50 نشه توکي همالته تولیدېږي، خو باور به مونږ شي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې یو بزګر حجي عبدالوهاب هغه له لسو کلونو راهیسې په خپل ځمکه کوکنار نه کوي. زمونږ همکار محمد ایاز ترنک له دې بختور بزګر سره مجلس کړی او لومړی له ده پوښتنه کړې چې ولې دا پریکړه وکړه. د په ځواب کې صدا سی وویل،
ما د تاریاکو یا په اصطلاح د کوکنارو د کلونو څخه په دې اجتناب وکړ چې ګټه زموږ نه وه، مشکل یې زموږ و، تاوان یې زموږ و، ستړیا یې زموږ وه. بیا چې وخت د دېښې راشي نو ته دا فکر کوي چې دلته به زه شلمن او دېشمن تاریاک اخلم، دویم حساب یې یا درېیم حساب یې نشګر ته ورکوي، یو تعداد بزګر اخلي، یو تعداد به ملا په عشر کې بړي، یو کم اندازه ما ته پاتېږي هغه چې زه حساب وکړم زما سره دغه چې هر څه ما پکې مصرف کړي وو، نو بیا غلم غیر جوړي غیر جوړي خو مشکل بل د شریعت نگاهم ته شو علماء او د ګودو سره مش معلومات کړی دی. شری جواز نه کز کی په خو دا غ مست یو رقم عبد الایل و چې دا دی او د کاپیران ملګری، لیکن خو زه لیس ما په کلی کې ما دا کازو یو خوري، زما د کلیوالي خوري، د ملایانو زمن په ډریا د چرسیا دی، هغه خلک چې ملګری دي، تجارانی دي، کچاکبری دي، هغه پودر زونی جوړ کی، هغه بیا په جهان پساته باندې ملګری دي، ګټه یو ته رسید، د دوه ته نه رسید. دا ما تقریبا یو شل دوه وشت یا درې وشت دی په مزه کما درلوده، د دې د کیلو په حساب یو نیم سل کیلو تر 200 کیلو په تاریخ وو سه نک اوس مرزونه کی وچکلی دي وبنست مر خلک خدا سي پلاسي په دنیا کې بل کښ زانه دي. دوه جری به تمه بخشه کړی د انار دغه دوه جری به بخشه د پراشل سوي د اوس چې دا په پیسو باندې زه خرج کوم، او هغه ته مزکه تاریخ کوم، دغه دوه جری به په داتل جری به مزکه باندې ډیر حاصل کړي.
ګډه تر اوسه هم په خپل مزکه کې کوکنار کرلای لکه مستون سر به مخواست.
یو به دا وایي چې زما درې زامن په پوهنتون کې دی، دا به یو بله پوهنتون نه ویلی، دوی به د تاریخو بزګري کولی، سپېره شونډان او چاودل لاسونه به ګرځېدلی، او امکان یې د دې درلوده چې دوی په دې ورسره اخته سوي وایي چې یا تاریاک وخو یا پوډر وسکو، د نتیجه بیې دغه وه. ډېر خلک داسې راغلي دي چې تاریاک یې د خپل کور د بزګرۍ د ځمکې د راټول کړي، دوه منه تاریاک یې په کور کې پراته، یو من تاریاک یې په کور کې پراته، هلته چاپه به ځي، حکومت راځي، سړی بیا یې بندې کوي، په دا یو هم نه باندې ما اتلس کاله قید ورکړی.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقکوونکي د ځمکو مالکان په دې باندې مجبوروي چې باید دوی کوکنار وکړي، ور د مخه پیسې ورته ورکوي، یا مثلا قرض ورته ورکوي. تاسو څنګه کله دغه شی چا تشویق کړی یاست چې تاریخ ډیره ګټه کوي راځي شي تاریخ وکړو؟
که ته ضرورت نسته چې زه وایي راځه ته وکړه. خلک یې خپل د مجبوریت او د غربت په خاطر کوي، د پوپویلي چې موزر بټه، لیکن دا چې دوی غربت اخیستي دي نو دوی څه اوس هغه خبره کوي د اوس لپاره به دي اصرار کوي چې پیدا
کله سي دي په خپل ځمکه کې د کوکنارو کښت بند کړي، اوس کوکنار نه کوي، نو څه ګټه دي کړي؟
ما به تاریخ کړل،
نو زه به نارامه وم که به د اسمان څخه پیلبو وریاز راله به زه نارامه وم چې اوس پرټلې پر کې چې یو توند باران په روسیه همدی ختمېږي که به یخ راغی یخ به سره ووهله هغه د حکومت کیسې به نورې وې اوس کرار آرام ژوند کومه که غنم دي و مثلا باغ و باغچه ده که یو شی وکړې خو خوشحاله به یم که نه وکړم بل درته به صبر کوم په زړه کې مې دا نسته چې ستا تاریخ ته کرې او یو سړی به پوډرې کېږي یو سړی محتاط کېږي دغه به کور خرابېږي سل ځای مې ولي چې ما ته خدای تعالی د اسمانه ورکه راشواکي چې زه یې در محتاط کړم او که در مړ کړم زه به خدای تعالی ته وایم چې را مړ یې کړم محتاط یې مه کوه ځکه چې څوک محتاط سو نو ننګ و ناموس ایمان و غیرت ټول ځوني ځي.
د هلمند د موساقله ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي عبدالوهاب آغا و چې په خپل ځمکه د کوکنارو د نه کرلو په اړه د ایاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
د زهرو کاروان
مور به راته ویل مه کوه نشه زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي ښه شی نه ده.
د زهرو کاروان په ټولنه کې د نیشې د زهرو د دردونکو حقایقو سرګندوی.
اوس هم د خاطرو په برخه کې اورو چې شپږ څلوېښت کلن حکم خان چې په پهلوان مشهور دی تر نشې مخکې د پهلوانۍ کلب درلود او اته کاله په خپل وزن کې لومړی و خو دی اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی او ډېر وخت په خپل تیاره اتاق کې له ځان سره شپېلې غږوي. د ده په وینا چې دولس کلنې نشې له پهلوانۍ غورځولی او شپېته کیلو وزن یې بایللی دی. دا چې نشې دی له نورو کومو کارونو غورځولی او نور څه یې بایللی دی دا به له ده واورو.
تقریبا اتلس کاله د ما د ورزش سو د ما د سزان و چې کالی می آزاد اغوستل کله به مې چې پهلوانۍ ورځ به وه چې کالی محلي به م وکل چې دی ما ځان ته به یې وکتلې ویل دا خو هغه نس هغه سړی نه ده چې پرون ما سره ځان تللی دی. اوه کسه مې وزن کې و په اوه کسو کې یو دانه شیر حسین نومېده چې یو سلو پنځه ویشت کیلو و همغه مې چې چت که څه مې ملا وزیاتي تقریبا اته کاله خپل وزن کې حوالوم او کلب مې په چاره سپین کلي کې په نامه د کلب چار دي دوه سوه شل دانې تنه د منګ دوه ټایمه ته هلکانو انډیوال مې و له مغه سره ډېر کته او پورته ګرځېدم ناسته ولاړه مې وه کله چې داسې مسابقو ته راتلم هم دی به راسره و یوه ورځ یې داسې تاریاک راکړه وای دا وخوره نور ورځ مې اته کسه نهو کس سره کلب کې غېږه کوله په دې ورځ مې دیارلس څوارلس سره کوله لا هم نه ستړی کېدم بیا مسابقو کې هم دغسې لږ لږ چای کې راته اچول راکولې زیاتي بله ورځ چې کلي ته لاړم چې زړه مې ډېر په تنګېده ما له خیچوي هغه مې ده ته زنګ ووهه مال دغسې قصه ده وایي چېرته هلته کوم یو پیدا که چې تریاک ولري لږ وخوره جوړ تیار کېږي بس زیاتي کرا کاره راسره به و لږ لږ به مې خوړل خوړل آخر مې زیاتي خبر آین پنځه لس ګرامه ته ورسېد یو به ویلې جګر د شڼۍ بل به ویلې کلمې د شڼۍ زیاتي مې هغه پرېښود زیاتي مې د سپینو ته شروع وکړه داسې وخت سو چې د ورځې پنځه ګرامه به مې دغه وهل یو ګرام شیشه په دې جنجالو چې اخته سو زیاتي کرا کره هر څه پاتې سو یو درې موټره مې همغه مې له لاسه ورکړه نور کومه سرمایه مې چې درلود هغه مې هم له لاسه پکې ورکړه تمرین پاتې سو کلب پاتې سو وظیفه مې دغه ده په خپل غه پرېښودله یو دو پنځوس زره مې د نانبایي د دوکانو کور کرایه کېده اووه دېرش زره د ما معاش و په ټول مې دغه کې ورکې وی نو یو ورځ کلب ته لاړم دوه هلکانو غېږه نیولې کلب خوله کې غلی کېناستم دوی چې دا غېږه شروع کړه سره تاو پیچ سو سره مال چې اوس په ما راونه غورځېږي دېتې غلی له دروازې نه مغسې ووتم په هغه ورځ مې ډېر بیا طبیعت خراب او رښتیا خبرې مال ګوره مخکې دو ته ټولو ته تمرین ورکړه اوس غېږه هغوی نیسي دلته ته ډارېږي چې په ما راونه غورځېږي مخکې به چې و که به یو چا یو دوه درې څپېړې م را وبه یې وهله ما ما به ورته ویلې مال زه خو په دې هر سړی پوهېږي چې که زه غرض د سره وکړم بیا به ورکې خو اوس دوه خبرې چې وکړې درېیمه خبره وروره زیاتي جنګ ده خو دغه ټول که موسلګي ده
د خبرونې روسي شیبه ته نږدې شوی و چې بیا هم درته یو ډرامه لرو. جمال یو محصل ده چې د پانتون د ازموینې پر مهال زیات خوب ورزی. د خپل انډیوال ظریف ته د خوب له زیاتوالي شکایت کوي، خو ظریف ورته یو ډول ګولۍ ورکوي. دا چې دا څنګه ګولۍ وي او آیا له جمال سره په بیداره پاتې کېدلو کې مرسته وکړه او که نه، دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنګ لیکلې ده.
یاره ظریفه، امتحانونه مې ډیر سخت دي، نو پوهیږم څه ورسره وکړم.
نو ته چې د شپې وختي ویده کیږي، ښه به کامیاب شي.
نو څه وکړم، خوب راځي؟ دا اوسه مخکې په کتاب ویده شوی وم.
زه وای چل در وښیم چې تر سهاره ویښ یې، هیڅ به پوه نه شې. خو ګوره چې چاته بیا ونه وایه. نو
چاته به ولې وایم؟ الا ژر سه چل یې را وښایه، سهار یو ډیر سخت امتحان هم لرم.
زه به یو ډول ګولۍ درکړم. یاره چې دا یوه دانه یې وخورې، نو څلور ویشت ساعته پورې به خوب نه درځي.
وا، څلور ویشت ساعته به خوب نه راځي؟ یاره که رښتیا داسي نو د چا پلار والا که اول نمره ګیلاس خو نشي.
یوازې د بیدارۍ خبره نه ده، ستړی کېږي به هم نه او ذهن به دې هم لکه ګل غوندې تازه وي.
ښه، ته یې وښیه چې دا څنګه ګولۍ دي.
ادا دي، دا زمري عکس چې ورباندې چاپ شوی دی، پر نورو یې بیا توره، تاج، خامار او ګل عکسونه چاپ شوي. دا د زمري ګولۍ چې وخورې، د امتحان ته به زمري په شان زړور و روان یې.
دا ګولۍ چیرې پیدا کیږي؟
ته یوازې پیسې راکوه، نور یې له جنجاله خلاص یې. بس زما څخه یې واخله.
خیر دی، ما ته هم ځای راوښیه.
ته ولې دومره وارخطا یې؟ ټول ښار ځنې ډک دی، هر ځای پیدا کیږي.
سلما، و سلما، څه شوي؟
دا دی لالا، او بدر وړم.
دا څنګه وبلې چې یو سات دی ورپسې تیر که؟ زه به در سره ګورم.
خیر دی زویا، دا دې وړه خور ده، دومره پټکې مه ورباندې کوه. ته خو به خوا داسې نه وې، ژر نه په قار کېدې. دا څه در باندې سوي دي زویا؟
دا دی لالا، اوبه مې راوړې.
دومره وخت څوک تېرئ؟
لیونۍ شوی که څه خبره ده؟ دا کوچلۍ نجلۍ د ونو ده؟ بنو دا وړه خبره وګوره او دا ستا درد وګوره.
مورې، سخت مې اعصاب خراب دي، هیڅ حوصله نه لرم. له مخې مې لرې شه، داسې نه چې ته رانه خفه شي.
ګوره زویه، ته ماته جوړ نه ښکارې. کله چې له پوهنتون ته راغلی یې، سم سور مرچکۍ دې څه جوړ شوی دی؟ په کوچنۍ خبره په قر کېږې. ګوره زویه، درځه چې ولاړ سو ډاکټر ته دې بوزم.
مورې، زه لږ روغ یم، هیڅ بلا هم نه یم والی.
وی زویه، بلا چې ستا د دښمن سر وخوري، داسې مه راته وایه. ته په هنداره کې ور وګوره، د مخ پوستکی دې بیخي وچ کلک سوی دی.
سږ کال د پوهنتون امتحانونه ډېر سخت ول، سمې لیونۍ کړم.
دا امتحانونه خو دې پخوا هم درلودل، چې را بغلې خوله به دې د خندا تر ډکه وه. دا وار دې حال ډېر خراب دی. درځه زویه، چې ډاکټر ته ولاړ سو.
مورې، ما خو درته وویل چې زه جوړ یم، خو ستا له خاطره به خیر ده ډاکټر ته لاړ شم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
ډاکټر صاحب. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشی، راځئ دغه لپاره چوکۍ کینئ.
سمه ده ډاکټر صاحب، کښېنه زوی.
ښه خوري، څه مشکل لرئ؟
ډاکټر صاحب، دا زوی مې کله چې له پوهنتون څخه راغلی، په کور کې جنجال کوي، سرسامه وي، څه نه خوري او په خوب کې له ځان سره خبرې کوي.
اوس به وګورم. مورې ځوانه، زړه دې ډېر دربېږي، بدن دې هم زیات تود دی. په دې ځوانه ځوانۍ کې دې فشار ولې دومره لوړ دی؟ آیا پخوا هم داسې وي؟
ډاکټر صاحب، پخوا یې په سر کې درد هم نه و، د ګلو غوندې تازه و، اوس دغسې سوی.
ډاکټر صاحب، مور مې سم وایي دا ډول ناروغي لرم، خو له کومې ورځې راهیسې چې دا ګولۍ خورم لږ ښه یم.
ته یې راوښیه چې څنګه ګولۍ دي.
دغه ډاکټر صاحب، دا ګولۍ دي، د امتحانونو په شپو کې سخت خوب به راته، خو کله چې به مې دا ګولۍ خوړلې ټوله شپه به ویښوم او خپل درسونه به مې ویل.
دا ګولۍ چا درکړي؟
د پوهنتون د لیلی ملګري راکړي.
وروره، دا خو د نشې ګولۍ دي، ټابلیټ کا ورته وایي.
څه شی د نشې ګولۍ؟
او دا تر هیروینو هم ډېرې خطرناکې دي. دا ګولۍ ځوانان په ناپوهۍ کې د بیدارۍ او عیاشۍ لپاره خوري.
ډاکټر صاحب، دا څه وایې؟ زما زوی معتاد شوی دی.
او خوری زوی دی معتاد شوی دی، دای باید د معتادینو په روغتون کې بستری شي.
وای خدایا کور می خراب شي. زویا ما خو ته پوهنتون ته لیږلی وې، ما ویل هم به زموږ کور نیکمرغه کې او هم به وطن ته خدمت وکړي، تا ولې داسې وکړل؟
قدرمنو اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خوشاله او بریالي اوسئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تهری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی